د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې د پولیو واکسیناسیون د فرعي ملي کمپاین څلورم پړاو به نن دوشنبه د افغانستان په ولسو ولایتونو کې پیل شي. وزارت په یو بیان کې ویلي چې په څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.4 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په بیان کې هغه ولایتونه مشخص شوي نه دي چې کمپاین به پکې پلی کیږي. له څه مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور نه بلکې په کلیو او د غراس په جماعتونو کې پلی کیږي. پولیو یو ساري ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان ترې وژغوري. ویروس د ماشوم مهم عصبي رشته په نښه کوي چې د فلج لامل کیږي. د فاریاب د فوټبال ټیم د لوبغاړي فرهاد عادل زنده شوی جسد په هرات ولایت کې موندل شوی دی. د فاریاب د فوټبال ټیم یا سرسبز یاشلر اعلان کړی چې پر هغه لومړی برید شوی او بیا یې جسد زوړند شوی دی. په هرات کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک کې په یو پیغام کې تیره شپه فرهاد عادل د سرسبز یاشلر ټیم په خوانی لوبډلمشر یاد کړی او د هغه وژنه یې تایید کړې ده. د فوټبال د دغه لوبغاړي د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ټاکل شوی و چې هغه د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کورنی فوټبال د اتلانو لیگ کې له خپل ټیم سره ملګری وي. ایران په تیرو دوو ورځو کې 292 افغان زندانیان افغانستان ته لیږدولې دي. دا خبره په تهران کې د طالبانو سفیر یا د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی تیره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وکړه. بلورته ایرانی رسنۍ وایي چې پر بیلابیلو جرمونو محکوم شوو دغو افغانانو په ایران کې د محکومیت دوره تیره کړې خو د قانوني پړاوونو د بشپړولو لپاره د طالبانو د حکومت اړوندو ادارو ته معرفي شوي دي. معلومه نه ده چې ایران کې دا مهال څه شمېر افغانان بندیان دي، خو طالب او ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د بندیانو د تبادلې پروسه ګړندۍ کړې. تېره اونۍ د ایران د بشري حقونو سازمان ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د سږ میلادي کال له پایله ایران کې 2 افغانان اعدام شوي چې په خبره یې د محکمې جریانونه یې عادلانه نه و. په ایران کې د افغانانو د محکومیت لاملونه تر ډیره د نشه‌یي توکو قاچاق او جنایي جرمونه دي. امریکا او اوکراین وایي چې د جنوا په پرونیو خبرو کې پرمختګونه رامنځته شوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنوا کې جرګه شوي و ترڅو د اوکراین د سولې پر وړاندې شوي پلان باندې خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبر شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې خبرې رغنده، متمرکزې او د درناوي وړ وي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دواړو خواوو لخوا موافقه وشوه چې په راتلونکو ورځو کې به په ګډو وړاندیزونو جدي کار ته دوام ورکړي او له اروپایي شریکانو سره په تماس کې پاتې شي. بلورته داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي راتلونکو ورځو کې واشنگټن ته ولاړ شي او د همدې پلان په اړه په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. او د اسرایلو پاوز وایي چې د لبنان د پلازمینې بیروت په څنډه کې د حزب الله دوهم نمبر مشر هیثم علي تباتبایی په هوایي برید کې وژلی دی. حزب الله یوه وسلواله او همدارنګه سیاسي وسلواله ډله ده او سیاسي ګوند هم دی. متحده ایالات حزب الله یو ترهګر سازمانګڼي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړی دی. یکشنبه په ماسپښین د اسرایلو له برید 2 ساعته وروسته حزب الله په یو بیان کې تایید کړی چې هیثم علي تباتبایی چې د دې ډلې د لوی درستیز په توګه هم پیژندل کیږي وژل شوی. متحده ایالاتونو مخکې د تباتبایی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 5 میلیون ډالرو انعام وړاندیز کړی و. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایلو په برید کې چې په یو واستوګنیزه ودانۍ شوی لږ تر لږه 5 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په ولسو ولایتونو کې نن د ګوزن واکسین پیلېږي. واکسیناتوران وایي
اوس واکسین په دې پاتې کېږي چې جماعت په جماعت جلسې دي او دیره په دیره په عامه ځمکو کې جلسې دي. کور دروازې ته رضاکاران نشي رسېدي.
اسلام آباد کې د کورونو مالکانو ته ویل شوی چې افغانانو ته کورونه کرایه ورنه کړي.
په نن سبا ورځو کې ډېر زیات وضعیت خراب دی. پولیسان هم هر شپه راځي، حتی په 4 بجې هم راغلي دي، په عموم باندې دروازې وهلي دي.
د اوکراین د سولې په اړه د جنوا په پرونۍ غونډه کې پرمختګونه شوي. وړاندې خبرونه کې جزئیات درکوو. او یو شمېر ښځو افغانستان کې د ګنډنې کارخونې جوړې کړي او نورې ښځې هم د ځان سره بوختې کړي.
ګنډه قانون جوړوم، هر څه به بس جوړوم، په دکان ته او شاګردان ته درس ورکوم، شرمدوزی او خیاطي از خپلم خیاطي کوم.
نور راپورونه هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونې د سر راپورته. د افغانستان په ولسو ولایتونو کې نن د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کمپاین کې به له 5 کلونو څخه کم عمره 2 میلیونه ماشومان واکسین شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ بیا اندېښنه ښیي چې ممکن ماشومان له واکسین په دې پاتې سي چې دغه واکسین د محل کور په کور نه، بلکې په جماعتونو او کلیو بانډو کې تطبیقیږي. تفصیل له فیروزی عزیزی نور.
د پولیو ضد کمپاین نوی پړاو به نن دوشنبه د قوس په 3مه د افغانستان بیلابیلو برخو د 12 ولایتونو په 109 ولسوالیو کې پیل سي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو ویلي چې د پولیو ضد واکسین کمپاین په 4م پړاو کې چې د قوس تر 6مې پورې به دوام وکړي، شاوخوا 1.4 میلیونه د 5 کلونو کم عمره ماشومان به د پولیو ویروس پر وړاندې واکسین سي. د دې خبر پاڼې له مخې دا کمپاین به د افغانستان په مرکزي، جنوبي، لویدیځ، شمالي او شمال ختیځو برخو کې پلي سي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د واکسیناسیون ټیمونه به د کمپاین په جریان کې په ځانګړو سیمو کې موجود وي، او له میندو، پلرونو او د کورنیو له مشرانو یې غوښتي چې د دې ځایونو په اړه ځانونه خبر کړي او خپل ماشومان چې له 5 کلونو کم عمر لري واکسین ته بوسي. خو په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نه غواړي چې د پولیو واکسین کمپاین د پخوا په څیر کور په کور تګلارې ته بدل کړي، تر څو هیڅ ماشوم د بیلابیلو دلایلو له امله له واکسینه پاتې نه سي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې خلک هڅه کوي خپل ماشومان د واکسین مرکزونو ته بوسي، خو ټینګار یې وکړ چې د کور په کور تګلارې کې ټولو ماشومانو ته واکسین ته لاسرسی تضمیني دی. سي
در خانواده ما کودک زیر 5 سال وجود دارد. در گذشته کمپاین واکسین پولیو به صورت خانه به خانه تطبیق میشد.
همون با کور که دی 5 کلونو څخه کم عمر لرون که ماشوم لرو، پخوا دی پولیو واکسین کمپاین کور پا کور پلی کده چه خورا آسانه و زکه چه کورنای دی ماشوم دی لیک دو او تک را تک بر اندیشنه ندلوده. خوز چه واکسین یوازی پا جماعتو که تطبیقی گی تبن استونزی را منسته که گی. لمره دا چه زین کورنای ممکن دی وقت او زای پاره دقیق معلومات و نلری. دو هم لماشومانو سر تک را تک استونزمندی. بزانگری توگه دی اغو من دو لپاره چه یوازی دی یا سو کچونای ماشومان نری.
دنگر هر ولایت و سیدونگای چمنگل هموایی چه پا بخانه طریقه که واکسیناتورانو کور په کور ګرځیدل او هغه ماشومانو ته لاسرسی برابر کړی و چې کورنۍ د واکسین مرکزونو ته د وړلو توان نه درلود.
لکه څرنګه چې مخکې کمپین کېده، دروازه په دروازانو هیڅ کم یو ماشوم نه پاتې کېده چې د واکسین نه بې برخې پاتې شي. اوس واکسین په دې پاتې کېږي چې جماعت په جماعت جلسې دي او دیره په دیره په عامه ځمکو کې جلسې دي. کور دروازې ته رضاکاران نه شي رسېدي.
له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا کمپاین به په کابل، بلخ، کندوز، هرات، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې پلي سي. د بنسټ له افغانانو غوښتي چې د پولیو په لمنځه وړلو کې همکاري وکړي او د دې ناروغۍ څخه پاک افغانستان په جوړولو کې خپله ونډه ادا کړي. په ننګرهار ولایت کې واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، هم په جماعتونو او سیمو کې د واکسین پلي کولو طریقه بې اغېزې ګڼي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د واکسین بهیر کور په کور بیا پلی کړی.
زموږ له تجربې ښکاري چې دا طریقه ګڼې کورنۍ ستونزې سره مخ کوي، ځکه چې یا هم خو واکسیناتوران تر دروازې نه ورځي، یا هم ټول ماشومان نه واکسینېږي. دا یو جدي تشه ده چې باید حل شي. تر څو چې دا بهر کور تر کوره تنظیم نشي، د پولیو له منځه وړل به ممکن نه وي.
د طالبانو حکومت شاوخوا یو کال وړاندې د پولیو واکسین د کور په کور تطبیق طریقه بدله کړه او اوس د پولیو واکسین په جوماتونو، روغتیايي مرکزونو او مختلفو سیمو کې تطبیقېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د کور په کور کمپاین نه پلي کول ماشومان په ځانګړې توګه نوې زیږیدلي ماشومان د پولیو واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د قصاصمان ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پېښې ثبت شوې دي چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې او بله یې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان یوازیني هغه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا هم پکې شته او په بشپړه توګه له منځه نه ده تللی. روغتیا پالان وایي چې پولیو یوه خطرناک ویروسي ناروغي ده، درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای سي د دې ناروغۍ څخه د ماشومانو ژوند وژغوري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال او پناه غوښتونکي وایي د هغه هیواد حکومت له خلکو او دغه راز د کور له مالکانو غوښتي چې بیا اسناد افغان کډوالو ته کورونه ورنکړي او که دا مهال کورونه ورکړي وي نو ژر تر ژره دې له کورونو وباسي. افغان کډوال هم وایي چې پر دوی فضا تنګه شوې ده.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال او پناه غوښتونکي چې په کرایي کورونو کې ژوند کوي وایي په وروستیو کې ورته د کورونو خاوندانو د کورونو د خالي کېدو خبرداری ورکړی او بل کور هم څوک نه ورکوي. د دوی په خبره د کورونو مالکانو ورته ویلي د پاکستان حکومت پرې فشار راوستی چې بیا اسناد افغانانو ته کورونه ورنکړي. د افغانان وایي له دې امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د اسلام آباد په ای یو سیمه کې میشت یو افغان چې د امریکا ته د ایس آی وی په نوم د کډوالۍ کیس لري وایي له خپلو پنځه اولادونو او مېرمنو سره له تیرو اته میاشتو راهیسې دغلته استوګن دی خو په خبره یې تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو ویلي دي. د چنه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. د امنیتي اندېښنو له امله یې د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ویزې د تمدید غوښتنه یې کړې خو د پاکستان حکومت ورته تروسه ویزا نه ده ورکړې.
حکومت چې دی د کورونو مالکینو ته خبرداری ورکړی دی چې کورونه دې خالي کړي، له کورونو دې ووځي. نو له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره خلک مخ دي. هیله دا ده چې لږ تر لږه هغه افغان مهاجر چې هغوی کیسونه لري څو کیسونه یې زرزر پروسس شي او لږ تر لږه د دوی یوه لاره معلومه شي.
د اسلام آباد په بی ول لسیمه کې میشت یو بل افغان هم چې لورته ستونزې سره مخ دی او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د کور مالک بدون اسناد ویزې یو افغاني ته کور ورکړل شو. نو د کور مالک او کرایدار سیده دواړه به نیول کیږي او زندان ته به وړل کیږي. په نن سبا ورځو کې ډېر زیات وضعیت خراب دی. پولیسان هم هر شپه راځي، حتی شپې څلور بجې هم راغلي دي، په مو باندې دروازې وهلي دي.
په دې هیواد کې میشت افغانان وایي دوی نه یوازې په پلازمین اسلام آباد کې له دې ستونزې سره مخ دي، بلکې د دې هیواد په نورو ایالتونو کې هم ورته مشکل موجود دی. د خیبر پختونخوا ایالت د پېښور ښار په حیات آباد کې میشت یو افغان عبدالله ازادي راډیو ته وویل
نو پوهېږي چې څوک له یوې خوا د کیس کارونه هم روان دي، بهر ته د تګ لپاره منتظر یو، هغه پروسه ځنډېدلې ده. له بلې خوا د ویزې اسټینشن یا هغه سټی چې د تمدید یې هغه یې بند کړی. له بلې خوا د کورونو مالکانو نوټیس ورکړی یا له کورونو وباسي. ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ یو، بیخي یو نوه رواني ناروغي موږ ته پیدا کړی له ډېر تشویشو.
د اسلام آباد په بیلابیلو خارګوټو کې ځایي مسولینو په لیکلي بڼه د کورونو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې بیا اسناد کډوالو ته د کورونه، دوکانونه او ملکیتونه په کرایه نه ورکوي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو په وروستیو کې په کورنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر طلال چودري په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې که هر شخص یا بنسټ بیا اسناد افغان کډوالو ته کور، دوکان یا هم کار ورکړي قانوني مجرم بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ظاهرا د اړیکو له ترنګلتیا او ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د یولسمې له سختو نښتو وروسته پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. له دې نښتې وروسته که څه هم دواړه لوري درې ځل په دوحه او د ترکیې په استنبول کې د ستونزو د حل په هدف کېناستل خو ظاهرا دې خبرو کومه پایله ورنه کړه او نه هم د اړیکې ورغېدي. په پلازمینه اسلام آباد کې اوشمیر افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس نږدې هر شپه ناوخته د دوی په کورونو یرغل وروړي او هر ډول شخصي حریم ته له درناوي پرته د دوی کورونو او ان خونو ته ننوځي او زوروي. تازه د طالبانو د حکومت د بیرته ستنو شویو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي چې یوازې پرون شنبه د اکتوبر 22مه له ایران او پاکستان 2102 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د کورنۍ د غړو شمېر یې 11,955 تنو ته رسیږي. کمیسون په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې شمیر کورنیو کې نه ویشتي له ایران او پاتې نورې له پاکستانه په خپله خوښه او جبري ډول ستنې شوي. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په یو راپور کې ویلي وو چې په وروستۍ اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ بهیر چټک شوی. په دې راپور کې راغلي وو چې د روانې نومبر میاشتې له دوهمې د همدې میاشتې تر اتمې نېټې پورې له 10,000 زیات افغانان په پاکستان کې نیول شوي او توقیف شوي دي.